در افغانستان.
سلام ستړي مشه تاسو مخه کلاساته رادیو نوري د خبرونه په خبرونو پیلو. نن سهار د کابل د پنځمې ناحیې په کمپنۍ بازار کې یو لوی اور لګیدلی دی. د راپورونو په اساس اور د لاسي توکو او لیلامیو په مارکیټ کې لګیدلی. د مرګ شوبلی یا احتمالي زیان په اړه راپورونه نشته. په خپل رسنیو کې د دې اور لګیدنې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښیي د اور لمبې نورو سیمو ته پراخیږي او تر ډیره لوړو لوګیو هوا ته پورته کیږي. په ویډیوګانو کې د ځینو وړو چاودنو غږونه هم اورېدل کیږي چې ښایي د وړو ګازو ډبو چاودنې وي. امریکا ته د دولس هیوادونو د اتباعو د سفر د بندیز په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ فرمان سر له دوشنبې نافذیږي. ټرمپ د دغې فرمان له بهرنیو هدف له بهرنیو ترهګرو د امریکا محافظت یاد کړی دی. افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استونی، ګینیا، هاتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن په دغه سفری بندیز کې شامل دي. خو د امریکا د دایمي استوګنې یا ګرین کارت درلودونکي او هغه کسان چې د مخې د امریکا ویزې ترلاسه کړې وي له دې بندیزونو معاف دي. هغه افغانان چې د متحده ایالاتونو یا د امریکا په تمویل شوو پروژو کې کار کړی له دغو وروستیو تحولاتو اندېښمن دي. دوی وایي چې د سفر دا بندیز ممکن دوی ته بیرته خپل هیواد ته د تلو لپاره اړه کړي. د دوی خبره چې ممکن طالبان ترې غچ واخلي. د جرمني پولیسو یوه ښځه وروسته له هغې په مونی ښار کې په ډزو ویشتله چې په دوو نورو کسانو یې د چاقو حمله کوله. دغې دېرش کلنې ښځې وروسته په روغتون کې سوار کړه. د جرمني خبر اژانس پی ډي راپور کړی دی چې د شنبې په ورځ د ښځې په ترزو نزه سیمه کې پر یوه سړي او ښځې د چاقو برید کړی دی. د بایرن ایالت د پولیسو ویاند ویل چې د بریدګرې ښځې لخوا د سړی او ښځه په سطحي ډول ژوبل شوی دی. د برید انګیزه لا روښانه نه ده. او هسپانیا او پرتګال به نن شپه د اروپایي ملتونو د فوټبال اتلولۍ لیګ په لوبه کې سره مخامخ شي. دا په زړه پورې لوبه د افغانستان په وخت د شپې 11:30 پیلېږي. تر لوبې مخکې ګڼو خلکو د فوټبال له وتلي ستوري کرسټیانو رونالدو سره د ځوان او تکړه لوبغاړي لامین یمال د مخ کېدو په اړه څرګندونې او مقایسې کړې دي. رونالدو بیا په یو خبري کانفرنس کې وویل چې پر لامین باید د خلکو فشار نه وي او هغه پرېښودل شي چې خپله لوبه وکړي ځکه ډېر استعداد لري. فرانسه او جرمني به هم د درېیم مقام لپاره سیالي وکړي. دا دوی لوبه بیا د افغانستان په وخت د ماښام په 5:30 پیلېږي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره دا مطالبه واوریدلی شئ. ایرانی چارواکي وایي چې تیره اونۍ کې د ایران په بیلابیلو ښارونو کې په لسګونو غیر قانوني کډوالۍ ولیدې. ایران ته به ورشو او هلته به د افغان کډوالو وضعیت ترسره شریک کړو. نن په افغانستان کې د لوی اختر دویمه ورځ ده. په چې په لوی اختر کې قربانیان کېږي، بېوزله خلک وایي چې له مودو وروسته یې پخه خوړلې ده. نانه باسره را موچو سیاتر تولرو همدرنګا کابل د باور شو چې حل ته خلک د پاکو بول نشته نشکېت کی
او به ورسته بلی کمیږي د وچکالی سره مخامخ یو دا وس اختر دویم ورځ ده. تر اوسه پورې زمون دومره کور کې وب نشته چې ممکن یو پیاله چیو.
نو مطلب نشته نړۍ ولا سره هم تم کې په ملتیا مواله.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بی هم ستړی مشه ای فرید سیالی مو په تخنیکی چارو کې سره شفیق یاردی. په افغانستان کې یو شمیر بی وزلی کورنۍ وای موده وروسته یې په دې اختر کې خپلو ماشومانو ته غوښه پخه کړې ده. د دوی په خبره دا د قربانۍ غوښې دي چې د قرباني کوونکو لخوا دوی ته ورکړل شوي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کسان چې د قربانیګانې کړې دي وایي د قربانۍ د غوښو یوه لویه برخه یې اړمنو کورنیو ته ځانګړې کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د لوی اختر په دوهمه ورځ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بیوزله کورنۍ وای ډیره موده وروسته د اختر له برکته وکولای شول چې د خپل کورونو په دیګ بخارونو کې ور بیا غوخه پخ کړی. د کابل اوسیدونکو ګلدستی ازادي رادیو ته ویل
سواله چې موږ خپل پروژه کې مې یاره او تیر لیکلې با او بیا پرون موږ په خاطر خواخا نو خوشاله ورته ټول شهر څه نه کوي سړي زلو ورته کېږي په غوښه ته چې وې دوه خوري وګوري زړه دې ورته کېږي نو بیا پرون موږ په خاطر وو وای باندې سره مې وخړله
یو بل مېرمن چې د مزار شریف خار اوسیدونکو دا نه غواړي نوم یې په راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته ویل نن شپه با خپل اولادونو ته د قرباني هغه غوخه په خکړی چې گاونډیان وي ورته استولې ده
اس بیکاری اس نو
د بیکاری او بیوزلی لامل د غوخه خوړل وخیستر ډیر سخت شوې دي میشت کیږي چې ماشومان می غوخه نه خوړلې او نه می اخیست کیدل شکر چې د قربانی اختر راغی او زما اولادونو د غوخه مخولې دو ډیر ورته خوشاله و نن شپه به په خکړم
وخت همیشه
پرون شنبه د جون ومه په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ و په لوی اختر کې ډېرې مالدار کورنۍ قرباني کوي او د قرباني د غوښو یو برخه خپل خپلوانو او یو برخه په اړمنو کورنۍ ویشي یو شمېر کسان چې په دې اختر کې د قرباني توانایي درلوده وایي د قرباني د غوښو یو زیاته برخه به وزل کورنۍ ته ځانګړي کړي دوی ازادي رادیو ته وویل دا چې سکل په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی دوی آن د قرباني په غوښو کې خپل برخه هم اړمنو کورنۍ ته ورکړه لډلی د نومان پونم یو تن ازادي رادیو ته وویل
مخکې نه ډیر زیات تلتا غریبانه لرو ډیر زیات محتاج خلک لرو کم کډوال چې راځي ته هم ډیر زیات بې وزله دي نو ما خپل د قرباني هغه ډیره حصہ چې خپل حصہ مې پکې شامل او هغه مخ غریبانو باندې وویشل او غوته مې ورکړه ترڅو یو خیر مو چې د خپل ورونو ته خپل خويندو ته ورسیږي ترڅو هغه په کور کې هم د یو خوشاله ډک اختر وشل منځله
په افغانستان کې اوس مهال بیکاری او بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوې اند چې بیوزله وګړي د اختر په ورځو کې هم د مرستو هیله لري که څه هم د طالبان حکومت په وار وار ادعا کړي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هغه مرهم خراب نه دی لکه څومره چې ویل کیږي خو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی او د فقر بیکاری او د خلکو اړتیا کچه په بیساري ډول لوړه شوې د خوړو نړیوال پروګرام WFP پرون د جون ومه وویل په افغانستان کې داسې مهال خلک اختر مانځي چې په دې هیواد کې له هر پینځو کسانو یوې پولګه ویده کیږي دغه بنسټ په خپل اکسپاند په بیان کې غوښتنه کړې چې دغه خلکو ته باید خوراکي مرستې برابر شي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د معلوماتو لمخې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 30 میلیونه کسان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
تاسو زموږه غلازاده رادیو نه اوري د مرسي کوپرز په نوم یو نړیواله موسوي د افغانستان پلازمینه کابل په جدي ډول د اوبو لکه مخامخ دی د دغه غیر دولتي موسسې په تازه چلن کې چې برټنوي ګاردن رسپانې پروند جنو مخبره کړې ویلي چې کابل کې نیمایي جوړې څاکانې وچې شوې او کاوزې تم داسې دوام وکړي نو خایي تر 2013 کال پورې د کابل اوبه وچې شي تفصیل په دې راپور کې
دختر دوی مورز د تروسه بوري وبنشته د سلوخ مترسام
رحمت الله د کابل خار د الوخیلو سیمی اوسیدونکو دی وای نن دختر دوهمه د خود دوی پکور کی د چایو لپاره پاکي وبهم نشته رحمت الله زادی راډیو ته ویل چې د دوی د کور په ګډون په شاو خاصیمو کې د اوبو ډیر جوړه څاګانی وچی شوی او هر دور دی ورسته د دوی سمیتا د اوبو ډک ټانکر ورزی چې دوی ترې په بیا پیری
سلوخ متر سام وهلې و یوازې موږ نه شاو خو ټولو غونډین وهلې د غم دغمر څاګانی اوبو ورسته بلې کمیږي د وچکالی سره مخامخ یو دا وسته اختر دوی مورز ده تروسه پورې زمونږ دومره کور کې اوبه نشته چې مونږ ته یو پیالې چوکو نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي د اوبو ټینکر او مونږ به ته اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کوو نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي
رحمت الله وای مخکې د دوی په سیمه کې ل 15 درش تر سلوي متر د زمکه جوړوالي کې پاکي او براوتلې خو په خبره اوس په سل مترو کې هم دا چاره ناممکنه ده د کابل د خیرخانی مینی یو وسیدونکو مزمل هم ازادي رادیو ته ویل چې په دې خار کې د زمکه لاندې د اوبو کمښت ټول خاریان سخت اندېښمن کړي دي نو موړي ویل دوی د خلکو لپاره په پیسو اوبه رانیسي
موهدبار برما اب
دیوای پنلونو کی د میاشتې وزلو برازي چې دا بسنه نه کوي موږ د میاشتې په وسط ډول تر 800 افغانۍ پورې لټانکرونه نه وباخ دا یو لوی استونزه ده د سیمې د ټولو وسیدونکو لپاره
هی مشکلاسته و
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د میرسي کورپس په نوم یوې غیر دولتي موسسې هم په کابل ښار کې د اوبو د جدي ناورین خبرداری ورکړې. د دغه موسسې په څېړنه کې چې پرون شنبه د جولای 1 برتانوي ګارډن ورځپاڼې خبره کړې راغلي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن کابل به د 2030 کال پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. په راپور کې راغلي چې په کابل ښار کې اوسمهال 1 میلیونه انسانان ژوند کوي. میرسی کورپ سویلی په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې او دا چې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون د اوبو د بحران بنسټیز لاملونه دي. د ګارډین پر راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې که په کابل کې د اوبو د کمښت بحران همداسې دوام وکړي ښایي دغه ښار د نړۍ لومړی داسې موثر ښار شي چې د اوبو له بشپړ کمښت سره به مخ شي. ګارډین ویلي د کابل د ځمکې لاندې اوبو د استخراج اوسنۍ کلنۍ کچه 40 میلیونه مکعب مترو ته رسیږي، په داسې حال کې چې دا اندازه د پیدا کېدونکو اوبو سره برابره نه ده. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړو صندوق هم په کابل کې د اوبو د سخت کمښت خبرداري ورکړې. یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخ شي. په همدې حال کې د اوبو د برخې یو شمېر کارپوهان هم د کابل تر ځمکې لاندې د پاک اوبو د کمښت ستونزه جدي بولي او وایي د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. لډلی عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډېر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید چې هر څومره عاجل کېږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنجشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنې د ځمکې لاندې ولاړ شي او ځکهنی د اوبو زیرمې چې دي هغه خړوبې کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت ویان متي الله عابد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د روان 2015 کال په فبروري میاشت کې دغه وزارت ویلي و چې د کابل میشتو د اوبو کمښت ستونزې ته د رسیدو په هدف کابل ته د پنجشیر لسیند د اوبو د لیک د پروژې سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړي او د بودیجې له منظورې سره سم به په دې پروژې کار پیل شي. ویل کېږي چې په دې پروژه تر 300 میلیونه ډالر لګښت راځي. د یادونې ده چې په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه او پاړې اندېښنې تازه نه دي او آن د تیر جمهوري نظام رئیس په جدي ډول مطرح وي، خو په راپور کې مرکشوي کسان ادعا کوي چې د هوارې لپاره ډېرې بنسټیزې لارې نه دي لټول شوي او نه هم په دې برخه کې د پام وړ پروژې عملي شوي دي.
تاسیز مخک لاسادی رادیو ناوری وړاندې بعد افغانستان په اړه نور مطلب هم درته ولرو، خو اوس باور شو یو نړیواله موضوع برا واخلو. د غزې د بشري مرستو بنسټ ویل چې نن یکشنبه په غزه کې د خپل مرستو د ویش او مرکز بیا پرانیزي. د دغه بنسټ مرکز د شنبه او جمعه په ورځ سمریت د لایل لامل تړل شوی و. تفصیل سلطان سرور ناورو.
د غزې د بشری مرستو بنسټ وایي د شنبه په ورځ مرکزونه د حماس ډلې د ګواښونو له امله وتړل. د غزې د بشری مرستو بنسټ چې د امریکا د امنیتي او لوجستیکي کمپنیو په مټ کار کوي وویل چې دغو ګواښونو د دوی د فعالیت مخه نیولې، خو فلسطینی جنګیالو دا تور رد کړ. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله پیژندل شوې ده. د حماس یو چارواکي رویټرز خبري اژانس ته وویل چې هغه د دغو ادعا شویو ګواښونو په اړه هیڅ معلومات نه لري. امریکا او اسرائیل حماس د ملګرو ملتونو د بشري مرستو په غلا تورنوي، خو حماس دا تور هم ردوي. د غزې د بشري مرستو بنسټ جی ایچ ایف چې د امریکا او اسرائیل ملاتړه برخمن دی په خپلې عربي ژبې فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د غزې په جنوب کې د رفح په مرکز کې به یو مرکز د یکشنبه په ورځ بیا پرانستل شي. په ورته وخت کې اوسیدونکو ته ویل شوي چې د پرانستلو ساعتونو د مخه مرکز ته نږدې نشي، که نو دوی به ونه شي کړای چې د خوراکي موادو بستې وویشي. د غزې د بشري مرستو بنسټ جی ایچ ایف د جمعې په ورځ هم د امنیتي دلایلو له امله خپل د ویش مرکزونه وتړل او له اوسیدونکو یې وغوښتل چې له تاسیساتو څخه لرې پاتې شي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې اسرائیل غزې ته د مرستو رسولو بندیز کې اسانتیا ومنله، خو د مرستو ویش د ملګرو ملتونو د مرستندویو سازمانونو او نورو مؤسسو په ځای د غزې د بشري مرستو بنسټ په غاړه واخیسته. د جرمني د خبري آژانس د ریپورت په اساس د غزې د بشري مرستو په بنسټ باندې انتقاد شوی چې د ملکي وګړو ژوند له خطر سره مخ کړی او د بشري بېطرفانه مرستو د ویش د منل شویو معیارونو څخه یې سرغړونه کړې ده. تیره اونۍ ملګرو ملتونو وویل چې ګڼ شمېر فلسطینیان د لوږې سره مخ دي او د دوی د ورځنی انرژي مصرف د هغې اندازې څخه ډیر کم دی چې د انسان بدن د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ورته اړتیا لري. اسرایلی ځواکونه د غزې په تړانګه کې د حماس سره ځکه په جګړه بوخت دي چې د دغې ډلې بلیشو او متحدینو یې د 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه په اسرایلو باندې بې ساری برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 250 تنه نور یې برمته کړل. فلسطینی منابع وایي په تیر یو کال او میاشتو کې په غزه کې د اسرایلی ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې له 15,000 څخه ډیر خلک وژل شوي دي، خو دا نه دی ویل شوي چې په دغو کسانو کې څومره شمیر ولسی او څومره پوځي کسان وو.
facebook.com/azadiradio
اوس به هم ایران ته ورشو. هلته به د ایرني چارواکو وروستي و څرګندونو په اړه باندې واورو چې ویلي و په تېرې اونۍ کې په زاهدان کې په لسګونو غیر مجاز اتباني ولیدي. نور تفصیل فیروز عزیزي نه اورو.
د ایران د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان ښار یو اوسیدونکو د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې پراپور کې نوم په پور سیاسي رادیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د ښار نه ګڼ افغانان نیول شوي او ډیپورت شوي دي.
دلته د افغانانو پر وړاندې ډیر ظلم، بی عدالتي او ناوړه چلند روان دی، نیول روان دی او یوازې زاهدان کې نه، په ټول ایران کې هم دا حالت دی. دلته ډیری خلک د کار لزای ونیول، ډیپورت یې کړل، ښځې او ماشومان هم دلته پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه ایراني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله په دې وروستیو څو ورځو کې په سیستان بلوچستان ولایت کې د سلګونو غیر مجاز اتباعو د نیولو راپور ورکړی دی. ایراني رسنیو له دې ډلې ایرنا او مهر خبري آژانس شنبه د جنوبه د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان ښار د پولیسو قماندان حمید نوري په حواله ویلي چې زاهدان ښار کې په تیرۍ وونه کې شپږ سو یو شپېته غیر مجاز اتباع نیول شوي دي. په خبر کې وړاندې د نوموړي په حواله راغلي چې دا نیونې د خلکو رضایت جلبولو لپاره د ټولنیز امنیت د پراختیا د طرحې د پلي کېدو په ترڅ کې نیول شوي دي. د یادونې ده چې ایراني چارواکي او رسنۍ د غیر مجاز اتباع اصطلاح افغان بی اسنادو کډوالو ته استفاده کوي. د ایران په یو شمېر نورو ولایتونو او ښارونو کې هم افغان کډوال له نیولو او جبري استلو شکایت لري. د ایران په اصفهان ښار کې یوې میاشتې افغان کډوالې چې دی هم د وروستیو ستونزو له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، آزادی رادیو ته وویل.
یکی از فامیلا بود، تقریبا یک 7-8 سال میشد اینجا بودن که درست پیش از یه اونا را گرفتن، حتی اصل کارشان گرفته بودن.
لکورانی اومو یو کس دهی تقریبا مو کلکیگی چه دلتای جوان قول اختر دو ورزی مخ که ایده کل لزینی ولیده کورانی سخت نرم او خفه در دیری پلک نیپسی وکری چه بلاخره دو ورزی ورست اول را غلی چه مو پولیسونی ولیو او نیمروز طرف تمو شری پوزی هم و نیمروز تای شرلی کورانی دلتا سرگردانه در دری مشوان و میرمنی دلتا پاتی دی دوی بل هیت سوک دلتا نلری.
دا وای ایرانی پولیسو د دوی پسیما کې د اختر په ورځ د اختر د لمانځه پر مهال د دې د لیبر په ګډون ګڼ افغانان نیولې او لسان سره بيولې دي. د ایران په پلازمینه تهران کې استوګنه افغان خبريال مرزیه محمدي هم وایي چې په تیرې وونه کې د دغه هیواد په بیلابلو سیمو او ښارونو کې د افغانانو نیول زیات شوی او لدې ویری ډیری افغانان له کورونو بهر نسی وتلای. مرزیه ازادي رادیو ته وویل
نیول سخت زیاد شوی دی. افغانان دلتا سخت پازاب دی، لدی ویری چو وینه نیسی آن چوک تر نانوی تلالی نشی، در ملوخ استو تا چوک نشی تلالی. اوسی آن خزینه پولیسو تا دنده ور کردی چه خزی افغانانی و نیسی. سما روحی روانی وزیر دیر خراب دی، سار چه کار تا ولادشم تر مخامه چه بیر ترازم میری گم چه چه بکیگی مگ افغانستان که لگوافونو سرم مخیو.
په راپور کې مرکه سوي کسان ادا کوي چې پولیس د افغانانو د نیولو پر مهال ترې هر څه ضبطوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خپلو کورنیو او خپلوانو ته احوال ورکړي. دا شکایتونه او اندېښنې داسې مهال دي چې د ایران حکومت په دې وروستیو کې له دغه هېواده د افغانانو د نیولو او ایستلو بهیر چټک کړی دی. تېره اونۍ د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر نادر یار احمدی د کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بی اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیايي خدمتونو د بندیدو اعلان وکړ.
تاسیز مخه کلاس آده راژیو ناوری ود با هم ورشو دا فانستان لپاره دا پاکستان دا پخانی زنگلیا اساسی آصف درانی سرا دا مشالاڈی و خبریال مجید بابر مرکو ورو چه دا فانستان او پاکستان پراوان وزیتی ور سرا خبری کلی دی.
موجوده تازه خبره دادا چې پاکستان او افغانستان دا وی چې مونږ خپل سفارتی تعلقات د سفیر کچه تا لوړو، نو دا په ډیپلوماټیک حوالو سره او په ګراوند ریالیټی حوالے سره دا سمانه ده.
زما پوزوست ګام اخیستل شوی دی او د سب چې کوم موجوده اوسنۍ چې کوم ډیپلوماټیک سټیټس دی هغه سلور شوی دی، خو دې سلای چې د زموږ سفیران د دوی ته د یو په بل ملک کې یعنی اکسس پورې یعنی ملاقات او د خبرو اترو په لړ کې د زیات اسانتیا پیدا شي.
دورانی صاحب، یو خوا خو ګورو چې افغان طالبانو په اړه باندې په نړۍ کې د منلو په رسمي توګه د منلو په رسمي توګه په سفارتي حوالے سره د تعلقاتو په حوالے ټول چپ خلک ناشتي، نو بیا په داسې حوالے سره د پاکستان لخوا داسې ګام تاسو څه ګڼئ چې یاره دا به د نړۍ سره د پاکستان تعلقات خراب نه کی؟
نه، نړۍ ګوره، نړۍ خپل پرایورټیز دی او د پاکستان یا په ګوان کې کوم ممالک دی دا وي خپل پرایورټیز دی. افغانستان زموږ ګاونډي هیواد دی، ګاونډي ملک دی.
جی
هلته چې کومه ستونزه دی څنګه د هلته یو څه پرابلم کېږي موږ د هغه سره مناسب کېږو. دا ګوان چې دی او دا نړۍ چې دی د هغه هېڅ دغه نه کوي. خو زما خیال د ګوان چې کومه مملکت دی هغوی خپل پرایورټیز دي، نو هغه په نظر کې دا کومه ګام یې اخیستل شوی دی د ده چې نړۍ کوم وخت فیصله کوي هغه خو په کار دی چې وکړي. په دې چې څلور کال سوی دا نړۍ دا منی چې افغانستان کې ثبات راغلی دی، هلته امن راغلی دی، هلته کوکنار چې دی هغه باندې کنټرول کړی دی، مګر نړۍ دا نه منی چې دا به نه کوو. هغه هم مسایل څه دي، هغه سره دغه نه کوم اختلاف هم نه کوم، مګر خبره ده چې ځینې شیان هم سوی دي. نو او اوس هم د هغوی سره اړیکې کده دغه نه ساتي، ډایرکټ نه ساتي، ډایرکټ خو دوی ساتلی دي.
دورانی صاحب، چې کله مونږ ووایو چې یاره په رسمي توګه باندې یو ملک یو بل ملک نه دی منلې او هغوی سره دغه سي سفارتي اړیکې برقراری ساتي، دا دواړو کې څه فرق دی؟
نه فرق دغه ده چې تعلقات څه دي. هغه خو خبره ده چې مطلب اوس یعنی دې ته دغه دوی دغه نه دی ورکړی، یو رنګ رسمیت نه دی ورکړی، نو مگر اړیکې څنګه نو او دغه څه دي. مطلب خبرې اترې روان دي، تر اوسه واده یعنی نکاح نه دي تړلی.
د دین مخ کې سر چې کله په شپږ نویم کې افغان طالبان په واک کې راغ، پاکستاني هیواد په ډومبي ورځو کې ومنلو، بیا سعودي عربستان او نور، دا اوس ولې پاکستان د دینا پشا دی؟
دا هم هغه موجو تجربه چې ولیدل په پاک سعودي او پاکستان او اماراتو متحده امارات، دا درې مملکتونه چې په رسمیت پیژندل وو د طالبان حکومت. هغه سره هېڅ فرق نه پرېوتی، خو نو دغه وجه ده چې موږ هغه د پاره خو اوس هم منتظر یو، مګر دا چې کومه د سفارت سټیټس دی هغه هم اوچت کړی ده. نو دا یو مثبت ګام دی، یعنی پاکستان او انسان په لړ کې دې ما او مطلب دا دنیا څخه نه دی او هغه ته یو شات نوم په دې شي هغه یو ساورن ممالک دی، دوی خپل ساورن فیصله کوي.
دورانی صاحب، چې کله په دې نګدو کې تاسو د پاکستان لخوا استازي وي د افغانستان لپاره، نو هغه بده کې د کړکیچ لګ زیات شوه او بریدونه، بیا د پاکستانی طالبانو په اړه باندې افغان طالبانو سره خبرې، او بیا د تجارتی لارې بندې، د بیا نور داسې مسائل، او تاسو په دې کې تګ را تګم شوه، آیا دغه مسائل دغه تکي د دواړو هوادونو ترمنځ آیا صرف د خبرو دي کدي کې سبسټنس سمشتا لکه واقعي حقیقتونه دي په دې کې؟
نه، ما پروسس روانو، یعنی دواړو هوادو منځ کې پروسس روانو، مال هم دې کې شک نسته او دا اوس دې شروع هغه شګړې خاطر روانه ده. نو دا ډوشه مثبت دغه د ډیولپمنٹ کې بوله
تاسو چې کله د پاکستان استاذي وي په هغه مودو کې تاسو ډېری خبرې دوی سره شوي وي او هغه به میډیا ته نه راوتی نو آیا تاسو غنی چې تاسو په منس کې یو ډیر انټنس خبرې اترې روانې وي او بیا ځکه تاسو لاړې چې د غزاین او چا خبرې نتیجې ته نه رسیدي
نو مطلب د خوده د هغه پروسس برخه ووم او پروسس نو او پروسس خپل پزایو خپل پزای چلی او خپل پزای د خپل یو حتی رسیدلو نو دا ڈپلومیسی کی پروسیسز وی اگر ٹائم اخر از ان ٹائم یو یعنی زغرد مسئلے حل وزی او زین ٹائم چی دی ٹائم اخر نو افغانستان او پاکستان میں ستلو استون زدا غو د چی چی پی غو اگر مسائل دی وس او ہیل روش دی لڑکی بم سے مزبد غون باستل کیش
پاکستان وی مونږ ډیر ستاسو په لاس ثبوتونه افغانستان ته ورکړی دي او هغه ثبوتونه هغه دي چې افغانستان کې د پاکستانی طالبانو موجودیت خای افغان طالبان لدین انکار کوي دواړه خواوې حقیقتونه جدا دي تاسو ورته په کم نظر ګوري
یو سوزو او ست دې کې د نظام چې ثبوتونه ورکړل شوی دي نه دي دا خالی مازه د میډیا د پاره یو خبر اتر یا گوسپ خبر کیږي خبر نه او چې ستونزه خپل په ځای باندې
لکه دا خبره چې آیا ستاسو په لاس ثبوتونه ورکل شوې دي پاکستان خپل دریس پر وخانه توګه افغان طالبانو ته کړی دی نو تاسو غنی چیرې دا حقیقت نو داسې د میډیا خبرې وي
نه زه د جزئیات باندې نه زم دا مطلب نه هم کوم نه ما تاسو سره او شای چا دا وایي
سورس دا دی چې کله تاسو وای په هغه دوران کې د دوی چې منس کې یو بیک گراوند ډیپلوماسي داسې زرای وي چې هغه دا خبرې کولې چې یو بیک ډور ډیپلوماسي د طالبانو د سرندر په حواله سره یا د طالبانو سره د نورو حوالو سره د خبرو اترو کیږي آیا دې کې سبسټنس سورسز به دا خبرې کولې واغه خلک دي چې هغه مونږ پیژنو او دا غوي لاسرسي هم شته معلومه
اکثر دا نه چې دا پروسس خپل ځای یو سم هغه پروسس روان دي او هله لرو چې مثبت ګامونه پکېږي دا دواړه هوادو د شګړې لپاره د پرمختګ لپاره نو دا هله لرو خو زما زه اوس یعنی په موتات اندازه زه خوشبینه یم
دوراني صاحب دغه وطنونه دا دواړه وطنونه او خاص توګه د پښتنو د ازمکه چې تاسو مو سره تعلق دي زمام مو سره تعلق دي په دې ټول په 200 شپېتو کلونو کې ډیره وزپل شو د تجارت خبره کې دا بیا تاسو وختونو کې دا لارې ډیر وختونو پورې به چمن لارې تر ډیر وختونو بندوه افغان طالبان یا پاکستانی حکومت د تجارت د سیاست نه یاد دي نورو مسلو نه ولې نه جدا کوي
نہ متاسفانہ پروسیس دست روانو چې دې کې دا کړکیش پیدا سو مګر اوس د څه سوې او هله لرم چې دا به پر مخ کې به نور هم شي او تجارت لار نه صرف به د غیر هغه ته دوی عمر کې بلکې نور پر مخ څخه خواته به رواني
دورانی صاحب چې کوم موجوده افغان طالبان دي تاسو غنی چې رد اغوی د پاکستان پاړه باندې د ری ضرورو سختيږي تاسو به چې کوم رابطه کې دي ځکه چې ډیر خلک دا وایي چې د افغان طالبانو کې دنن ډلې جوړې شوې ده پاکستان سره تعلقاتو په حواله سره او الته کې یو فکر نشته
ولا کرشتا د توام زنم خبر دا خبر یې زه اورم کوم اپارات وایم مګر دا څه تمام دا سند او په کار هم دی چې دولت پاکستان چې دی هغه د دولت افغانستان په تاسو نظر وساتي دا وایي ډېر دی دغه دی او د سوشل ری هغه د دوی کار دی دوی خپل سورن سیاست دی هغه کولای شي نو دی کې زه هغه پوزیشن کې نه یم چې خپل وینا وکم خپل یو تبصره وکم دا تاسو کولای شئ تاسو جرنالیست تاسو کولای
به حیثیت یو خپلواک انالیست او سیړنکار تاسو غنی چې افغان طالبان موجوده چې کوم هیئت ته هغه بغیر د اختلاف دی او دا یو سنټرل کمانډ او د دوی خبره یو ده
ما تاسو اوس جواب ورکړ چې دوی هغه ار دولت کې مختلف سوال جواب پیژن مختلف رائے لري خلک داغه سازما هیڅ تعلق نه دی او هغه چې دولت افغانستان سو وای هغه مهمه ده او هغه چې دولت افغانستان وای چې ما ودلې دي نو هغه د پخوانه ډېر مثبت دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات مې قبول کړئ که د منو ګلالي زده کوونکو.